پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر د خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واورئ چې له افغان حکومت او ملاتړیو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. په خوست کې د څلورویشت لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر مړ شو. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم چې ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعاتو مطابق خو د دې په خاطر چې نور هم دقیقو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجزیه
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگتن کې د ایران سخت د راکټونو ټوټې خبرلانو ته وشو دی. ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بیا اساسه بللې ده. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یو چاودنه کې ووژل شول. په خوست ولایت کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د سیالیو تابعه کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته شي. د خوست د المپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل.
خوست ولایت کې د څلویښت ټیمونو ترمن د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غفتري ورزشکاران په دا کې پیدا کوش او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي.
په پروان ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په سلو کې څلوېښت اوسېدونکو ته برېښنا ورسول سي. په پروان کې د برېښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د 150 میلیونو افغانیو په ارزښت د برېښنا شبکې د پراختیا 15 پروژې پیل شوي دي. ښاغلي احمدي وویل چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره به د پروان 40% اوسېدونکو ته د اړتیا وړ برېښنا برابره سي. تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا غوړې شکایت کړې و چې د برېښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پت روان دي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسېدونکي له برېښنا څخه بې برخې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړي دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. د دې بل په خوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلوېشتم ولسمشر وو. د دې د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ ډبلیو بوش چې له 1990 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 ساه ورکړه. جورج ایچ ډبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پریږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسی کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول اولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 10 یو ډالر په 143 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده.
خبرونه ملازاتی رادیو اوریدل تاسو کولی سي دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم وګورئ او ویل ولې پاتم د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی مرجوب له اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د رنۍ عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
هم د موضوع مو د یو کارپو محمد اګل مجاهد سره سپړلې دی. شغله مجاهد په دې اړه وایي:
یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای کړی دي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته څوکیدارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیق دي.
نور پورنه هم لرو خو او په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اوریدلای شئ. د ساده رادیو سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله، وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبله وشتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. همدې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی و همدا سره له کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. وصال صاحب، خبرونه ته شرغلی، په دې غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه نور څه وویل سول؟
ډېر زیات مننه فریبا جان، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې. دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې مشري هم کوله، ویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفات او وختل د بشریت ضد کړنه ده، هغه له هرې خوا نه وي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنګ کې ښکیل ندي، د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په 13 کې په افغانستان کې 90 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي چې زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د وروستیو معلوماتو له مخې امریکا او ملاتړو د روان میلادي کال له جنورۍ نه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 5902 بمونه غورځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه شنبه په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې درویشت ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د نټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم ویلي چې د سه شنبه په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرستې وغوښته، خو زیاتوي چې پلیز واکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دیرش تنه پکې وژل شوي دي. د یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوی ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال پر وروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شوې ده. بلې فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل و دوستانو و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د همدې موضوع په اړه به هم زمام کار وصل د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او د موضوع ورسره سپړلې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې په جنګونو کې تر ډېره د ملکي تلفاتو د ډېرېدو لاملونه څه دي؟
بدون شکه چې په افغانستان کې په دا اوله ساتله سو کلو کې کومې دغه هوایي حملې چې کېږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنټان ځای ځای کړی دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ خلکو منځ کې فاصله ایجاد دي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلترونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونه راپور واخلي چې آیا واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه پایلې لرلې شي او عواقب څه بوي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کېږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي تروریستان په افغانستان کې په بعض ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي، دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دی تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دوه خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوسي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله، په هر ممکنه، په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه ووایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هیڅ صورت په افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یوځای کېږي، صلح نه کوي. هغه باید وځپل شي، اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلترونه تیر شي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه شي، ووشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي د ملکي وګړو مرګ ژوبله د هیڅ لوري په ګټه نه ده او باید د پوځي عملیاتو پر مهال له دقت څخه کار واخیستل شي څو د ملکیانو خوندیتوب ډاډمن شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به هم له فیروزه عزیزیت خه د افغانستان روان اقتصادي خبرونه وورو.
د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي سږکال په دغه ولایت کې د نارنجو باغ لرونکو د نارنجو د پلورلو له درکه 2.5 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. انجینیر انعام الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کونړ کې په روان لمریز کال کې په 800 جریبه ځمکه د نارنجو باغونه جوړ شوي دي. دای وایي د راتلونکي کال لپاره هم په دغه ولایت کې د نارنجو او دغه شان د مالټو او لیموګانو د باغونو د جوړولو لپاره پلانونه موجود دي. ښاغلی صافی وایي چې په کونړ کې د نارنجو او مالټو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. د پروان ولایتي شورا او د دغه ولایت اوسیدونکي وایي په پروان کې د برېښنا اړوند پراختیایي پروژو کار پټ روان دی. د پروان د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه ولایت 80% خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د خبره د برېښنا شتون د دغه ولایت د اوسیدونکو په کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغیز لري، خو مسؤلین ورته لازمه پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان د برېښنا د حوزې رئیس ناصر احمدي وایي همدا اوس د 150 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا د پراختیا 15 پروژې د کار لاندې دي چې په دې سره به د پروان ولایت 40% خلک له برېښنا برخمن شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,380 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د زینو بهرنی آثار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ دیش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
له فیروزی عزیزیت خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو جی او ویل چې روسیا په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیا باید ژر تر ژره د اوکراین څلوروشت ماڼوګان خوشي کړي. روسیې سمندري ځواکونو تیره یک شنبه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړۍ دز وکړ او څلورشت بیړۍ چلوونکي برم تکړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په غبرګون کې د روسي ولسمشر سره د کتنی پلان لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلا زیره کوي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکې د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9مه پر ناټو تړون چغو کړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ وروستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلډ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپووزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
له فرشتې جرازې څخه مو واورېدل چې وایي د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو یا جی وویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې دي او غوښتنه یې کړې چې مسکو باید ژر تر ژره د اوکراین 24 ماڼوګان خوشي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وزه یو وري او دغه راز کچیر د خبرونه نوي اوریدلې کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی د خبرونه په ژوندۍ بڼه ووري او هم د نورو خبرونو تکرار اوریدلی شئ او راپورونه او خبرونه مو لوستلی شئ پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په ورسو چې په کابل کې اجمل تورمن د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼې لوستې دي چې دا خو مهم ټکي څه دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلی په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به ښه وي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلي که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات ترسره شي چې نوی حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منی په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تشچاری آسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو اوس په ورسو د ساينس ډګر ته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د مځکې په اتموسفیر کې مضره غازونه زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتوني غازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو غازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات تشریح کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یوویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 راوروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زلمبار ولایت غنداب ولسوالۍ نه فیضان ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو چې زموږ پوزې په حکومت لوړ پوړو چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار د دهلی بم اوبو د دهلی بم چې د کرزي په حکومت کښې دغه بم 2 واره پروژه منظور شوه، له پیسې را ووتلې خو متاسفانه چې پیسې بېرته ورک شول صدر پروژې پورې. نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه دا خواهش او ارزو لرو چې موږ دغه د کندهار د دهلی بند جوړ کړي، د سندي دیوالونه یې لږ پورته کړي او چې موږ ته اوبه ذخیره کړي. زموږ اوبه دا 2 کاله دا 3 کاله د وچکالۍ نه مخکې زموږ اوبه د هغې زموږ ټول اوبه تللې ایران ته، خو دا چې ورته 1 کال وچکالۍ راغله غوړپ اوبه نشته پښتو کښې. که چېرې موږ ته په هغه د کرزي په حکومت کښې دغه بند جوړ شوی اوس موږ په دغه وچکالۍ هېڅ پوهسوي نه وای. زر ټولو لوی کار چې په کندهار کښې باید وشي همدا بند دی. که چېرې دغه بند جوړ شي نو زموږ د کندهار خلک به ډېر وساتي او زموږ ته پرمختګ وکړي. وسلام.
السلام علیکم، شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت. غوښتنه مې دا ده داسې په کونړ ولایت کښې دغه د نثاراتو کانکریټ چې کوم دغه د ګازو مفیدات چې کوم ته وایي، نو دا بېخي د دې ښار چار اطراف پراته دي. ښار ډېر په مشکلاتو کښې دی، هلته چې ښار یې ماسیره کړی دی. خدای نه خاصه خدای نه خاصه که چېرته کوم حادثه پېښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کښې دی، او د ولایت په څنګ کښې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کښې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو او هیله ده چې دا کومې نثاراتو ټانکرې شوي دا د دې ولایت د خوا نه وړاندې وړاندې وشي. خدای نه خاصه چې کومه ورځ کوم حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کښې دي. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، د یو شمېر افغانانو نظرونه، پېشنهادونه او شکایتونه مو واورېدل چې ازادي راډیو ته یې راستولی وو. اوس ورځو خوست ولایت ته. د جمعې ورځ ناوخته د خوست په ملي لوبغالي کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې سیالۍ پیل سوې. د سیالیو تابعه کوونکي وایي د فوټبال دا ټورنمنټ چې 3 میاشتې دوام کوي د خوست له ځایي ټیمونو سربېره به د کوزې پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم پکښې برخه واخلي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیستو په مراسمو کې ازادۍ راډیو ته وویل د دې سیالیو په ترسره کېدو سره به له یوې خوا په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي، او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو له کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د له بېلابېلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کښې پیدا کړو، او په دوهم په قدم کښې مونږ څنګه وکړلی شو چې د نشه یي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه چې د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کښې په بېلابېلو بخشو کښې په بېلابېلو رشتو کښې دوی سرمایه ګذاري وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربېره د یو شمېر نور ولایتونو او په ځانګړې ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایاتو لوبغاړي به هم شتون لري، او ترڅنګ به یې مونږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوی رنګ راوړي، حتی د کوزې پښتونخوا نه هم غواړو بعضې ټیمونه هر جمعې په ورځ مونږ را دعوت کړو.
د فوټبال لوبې یا د سیالۍ کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوي. په خوست کې ځایي مشر منیب وایي دوی به د ورزش په نورو برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
زه
مسلط نه یوازې دا چې په فوټبال باندې به بسنه کوي، ان شاء الله راتلونکي کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي، لکه د کرکټ په برخه کې شولم دا شن نور د کومې ورزشي برخې چې دي. د بشکرانو لپاره ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبې ترسره کړي.
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت ګل چې او یو کوم ځوانانو ته د فوټبال تمرین ورکوي وایي ورزش سره ځوانان د نشه یي توکو له استعمال او نورو ټولنیزو بیلاریو ژغورل.